انو تراغلی ده
چند گفتمو میشم 80 خریدم کیلوی 80
از موږ کور ته نږدې یو کیلو گاز تر 110 افغانۍ پورې دی وګورئ ډیر لار باید وو چې دلته راشو اوس را باندې دکاندار یو کیلو گاز په 80 افغانۍ پلوري ما سره مراد کړي خو که وضعیت همدا شندوام وکړي په خدای سخته ده
د اوبلن گاز پلورونکی بهاودین وای یو کیلو گاز په 80 افغانۍ پیری
موږ له بازاره هر کیلو گاز له 80 نه تر 50 افغانیو پورې پیرو د دکان او گازو د راوړلو کرایه هم شته موږ هم خوښیږو چې ارزانه شي څوک غواړي چې مشتری له لاسه ورکړي
نسیم خان د برېښنا له پرچاوۍ او د ګازو له لوړو بیې شکایت کوي دی له حکومته غواړي چې د خلکو له حاله خبر شي او بازار وساري
نه هوا صافه ده نه کوم بل شی دلته تور بازار جوړ شوی یو ګوری چې یو کیلو ګاز په 100 او بلې په 120 افغانۍ په بازار کې پلوري
دا شکایتونه په داسې حال کې کیږي چې د سوداګرۍ او صنایعو خونې د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي سوداګرو ژمنه کړې چې د ګازو په بیو کې به کمی راشي خو د نفتو او ګازو اداره وایي سوداګر اوس هم د غیر قانوني ګټې لپاره قانون ماتوي او د خلکو له مجبوریت نه ناوړه استفاده کوي د دغه ادارې د عامه اړیکو مدیر معراج الدین آزادی راډیو ته وویل د ګازو د پلورلو کوم دوکانونه چې د ګازو د لوړو بیو له امله تړل شوي وو بیرته فعالیت پیل کړی دی
موږ دا ځل مکلف یو چې ګرځنده ټیمونه مو له پولیسو او څارنوالۍ نه مرسته وغواړي ځکه کله چې موږ یو دوکان تړلی بیرته یې فعالیت پیل کړی دی زموږ سوداګر دروغ وایي نه سخته لاره او نه هم بله بهانه لرو چې سوداګر پرې ګاز راوړي ګاز باید په پخوانۍ بیه په 250 افغانیو وپلورل شي
د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي تر راتلونکو څو ورځو پورې چې په زرګونو ټنه ګاز کابل ته واردېږي په بیو کې به یې هم کموالی راشي خو د نفتو او ګازو اداره وایي اوس هم دومره ګاز شته چې د کابل د اوسیدونکو اړتیا ځوابولی شي خو دا چې آزاد بازار نه څارل کیږي سوداګر او د ګازو پلورونکي په خپل سر عمل کوي او د قانون پر وړاندې ځواب ورکوونکي هم نه دي خان محمد سیند آزادي راډیو کابل
آزادی رادیویی مجله ده هنر فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د یوې نوې رادیوي مجلې په وړاندې کولو ستاسو هرکلی کوم د مجلې په نننې غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ ل غزنی څخه د سفر د دودونو پاړه یو راپور برابر کړه
مور پلار په چمبوږي دویم وبو په سیتوې ته څوک مخه رناسي او دریم ته مدګره پورجې نه جار کوي ځکه دی وایس مسافر مله کور وتل د نو خنه د چي
په هنر جاج کې ل سیډنوال سید نظیم سیدی سره د ټولنیز علومو د سیډنی په روان بهیر خبرې کوو
په بشري علومو کې موږ په ټولو باندې باس نه کوو راځو ادبیات ته ګورې د تحقیق تعریف معلوم دی مشخص دی چې وې حق ته رسیدل
په فنکار برخه کې به د وتلی سندرغاړي سردار سعید سره د هغه په فن خبرې وکړو
زه د ډیرو سندرغاړو سره مرګرتیا دوستانه مې درلودله تر دې وړاندې زه د سینما په ډګر کې ما کار کوم هلته په افغاني فلمونو کې مې کار کړی جوړ کړی مې لیکلې مې
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه پوښتنه واوري
څوک هم ترې تېر شوم له ځنګل سره د غزیدلې سړک په اوږدو لار لړې نیولې وه
او په ورېښمین خیال کې به د اروخات صدیق پسرلی ډکلمه شوي شعرونه واوري د استغنا تر پان لوی دل درزم یو غوختن لیکیم او لیکل درزم پلار سر تنده مخله درزم زم لشو قاسی خکله درزم
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
پل در رهنما په پلکک دی نو هم دی دیگ دی پټی سترګې پټی خولې په نورو پسې سیوري زی د دغه بیت خالق او نوموته غزل بول شاعر استاد محمد صدیق پسرلی له نن شپه کال وړاندې د جنوري په 12 نیټه له دې نړۍ وکوچید هغه نه یوازې دا چې په شاعرۍ کې لوی لاس لر بلکې په ناول لیکنه کې هم استاد و استاد محمد صدیق پسرلی د رمضان خان زوی په 1901 مریض کال په وری میاشت کې د غزنی د کرباغ په لوی کلا کې زیږیدل. د ژوندانه لومړنی څلور کالې په خپل زیږنځای او پلرنی کلی کې تیر کړي. تر دې وروسته بیا له خپلې کورنۍ سره یو ځای کندوز ته کډه شوه. نوموړي خپلې لومړنۍ زده کړې هم د کندوز ولایت په شیرخان لیسه کې ترسره کړې دي. د ځواني ټول عمر یې د کندوز ولایت په چهاردره کې تیر کړی چې د شیر لومړنۍ سرکونه یې په همدغه سیمه کې ځلیدلې دي. د دې وروسته د کاروبار لپاره مرکز کابل ته راغی، خو په هیواد کې د کورنۍ جګړو له امله د ډیرو نورو افغانانو سره یو ځای دی هم پاکستان هیواد ته کډه شو. استاد پسرلی په مهاجرت کې هم له هنر او ادب لاس نه دی اخیستی، هغه هلته هم هنري او فرهنګي فعالیتونه کول. ارواښاد پسرلی په معاصر ادب پیر کې د ځانګړي هندي سبک پیرو شاعر و چې د شاعرۍ له ښکلیز اړخ سربیره یې معنا او مفهوم ډیر غښتلی دی. هغه نه یوازې دا چې شاعري کړي، بلکې د ناول لیکنې په برخه کې یې هم قلم آزمویلی چې بخملي صحرا او کوچه ملای غوره بیلګې دي. نو په همدې پار موږ نننۍ رادیو مجله د پښتو ژبې د دغه لوی شاعر او لیکوال روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې غزنی ته ځو. په اوسنی وخت کې په افغانستان کې په ځانګړي توګه بیا په غزنی کې اکثر ځوانان د بیلابیلو مجبوریتونو له امله مسافرۍ ته مخه کوي، خو دغه مسافر بیا له کوره د وتو په حالت کې لوی بیل حالت سره مخ کیږي. بیلابیل دودونه دي. دوی په دغه وخت کې له مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړنی ګام پورته کوي. خی تاسو ته دا دودونه جالب وي، راځي حبیب الرحمن تاثیر ته غوښ شو چې په دغه موضوعي راپور برابر کړي.
پټ بخفل زتر وم دردنا چات بن وایم دزړ هلونا ززا په مخا دزلی ګلونا ززا په مخا
غزنی د افغانستان هغه ولایت ته چې لا یې هم د سختو جګړو، نامنیو، مسکینۍ او یا هم د خپلې ناوې د ولور ګټلو په موخه ډیری ځوانان مسافرۍ ته مخه کوي، خو دا چې دغه مسافر له کوره د وتو پر وخت له کوم حالت سره مخ کیږي بیلابیل دودونه لري. دوی په دغه وخت کې له مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړی ګام پیلوي.
زر زلی مر گئی رکھوی شمرات زہر ہاتے رختنا سزا پمخادی
دا غزنی ګیرو ولسوالۍ اوسیدونکی شاعر، لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان وایي د کورنیو د غړو له ژړاګانو، دعاګانو او بیرته په خیر د راغبرګېدو په مخه د نظر منلو تر څنګ د دوی په سیمه کې د مسافرۍ درې دودونه ترسره کیږي.
زموږ په سیمه کې درې دودونه دي چې کله چې په سفر باندې روانېږي مسافر مور پلار په چمبه وږي، دویم اوبه پسې توی تسوی په مخه رڼا سي، او درېیم ته مازګر پر جای نه جار کوي، ځکه دی وایي چې مسافر له کوره وتلی دی نو ښه نه ده چې جای جارو کړه هغه په بد شګون باندې نیسي.
په مسافرو پسې د رڼو اوبو شیندل، جای نه جارو کول او د مور پلار له لورې په چمبه وهل که د ګیرو ولسوالۍ تر څنګ د غزنی ولایت په ډیری سیمو کې رواج لري، خو د دغه ولایت د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی لیکوال، شاعر او خبریال رحمت الله مرجان خیل بیا د خپلې سیمې د یو بل دود یادونه کوي.
د دې تر څنګ چې خلک چې کله مسافرۍ ته ځي مور او پلار یې ورته ولاړ وي، له اوبو پسې توي او یا هم په چمبه وږي، یو هغه ډیر ښه دود چې زموږ تاسو ته زموږ په سیمه کې، هغه قرآن شریف په تازر کې اچوي، د ورو په سر باندې دوه نفر نیسي، مور لا پلار لا ورور، دای درای ور تر هغه قرآن شریف وزي راوزي او بلاخره اجازه ورکوي خدای په مانی ورچخته.
پښتني افغاني ټولنه چې د دودونو له لحاظه تر ټولو غني ګڼل کیږي، نو د غزنی مقر ولسوالۍ اوسیدونکي خبریال خدیجه روحانی هم په خپل سیمه کې د مسافرو د تلو پر وخت یو بل دود خبره کوي.
کله چې مسافر ځي او پسې شندو خونه نه جارو کو سرای نه جارو کو ترڅو چې هغه نه رسیدلی. بیا هم بل کار هم د مو په کلي کې ډېر رواج ده چې ښځې کوي، هغه دا ده چې کله چې مسافر له کوره وځي په دې باندې مثال مونږ یو له غنم په لاس کې چې کله راواخست کله چې دی وځي دا داسې پلا پلا پکې نو سودا ورپسې شندو چې دی په خیر سره ورسیږي، او په دې خاطر یې شندو چې دا غنم خپله د آبادۍ سمبول ده او موږ غواړو چې همدا داسې آباد همداسې سوکاله ورسیږي آرامه.
دا چې د هیواد په ډیری نورو سیمو کې به د مسافرو د تللو پر وخت ځینې نور دودونه هم ترسره کیږي، خو د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی نجیبه وایي زموږ په سیمه کې هم د نورو سیمو د دودونو ترڅنګ په مسافرو پسې د وړانګې اچول هم دود لري تر څو د مسافرو پر مخ رڼا سي.
زموږ په خلکو کې هم همداسې رواج لکه څنګه چې د نورو خلکو ویلي همداسې اوبه پسې شین ده او داسې نور، خو یو دا کوي چې د شیشې یا د آینې وړانګه پسې چې سي مخې ته رڼا سي او لارې نه جارو کوو تر څو هغه رسېږي د قرآن شریف نه لاندې تېروو. بس دغه دودونه په موږ کې هم
دا اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی نصرالله بیا په مسافرو پسې د حلوا غړو او تودې ډوډۍ ویشل او خیراتول یادوي.
د موږ په سیمه کې کله چې مسافر ځي نو د هغو د ښه سفر د لرلو په خاطر باندې کوم نظر سي ورکول کېږي، غړی پخېږي، بیا هغه جماعت وړل کېږي او هلته ویشل کېږي. بیا د هغو تر څنګ هغه څوک چې مسافر تللی د هغو د کورنۍ یو نفر غږ کوي چې پلانکی تللی د هغو د ښه سفر په خاطر باندې دعا ورته وکړي.
پښتو ژبې او ادب له مشهور څېړونکي استاد سر محقق زلمی هیوادمل نمې اوریدلی و چې څېړنه آخري حرف نه ده، تر څو چې انساني ټولنه موجوده وي څېړنه به هم جریان لري. هغه په ټولنیزو علومو کې د څېړنې په بیا بیا ترسره کېدو ټینګار کاوه او د انساني ټولنې پرمختګ او پراختیا یې په همدغې څېړنې کې ګڼلې وه. دا چې په پښتو ژبه کې د څېړنې روان بهیر څه ډول روان دی، کوم خنډونه پر مخ پراته دي، دا او دې ته ورته پوښتنې به په نننی هنر جاج کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي څېړنوال سید نظیم سیدی سره شریکې کړو.
هنر جاج
ډیره مننه استاد چې خپل قیمتي وخت مو تراکه او پوښتنه ورسره کوم چې په بشري علومو کې خو څېړنه چې ده البته په ټولو علومو کې څېړنه پای ټکی نه ده، څېړنه باید جریان ولري ځکه که غواړو چې ټولنه پرمختګ وکړي، که غواړو چې مثلا د بدلون هغه فکر په زړه کې ولرو په ذهن کې ولرو نو څېړنه به کوو. مګر په افغانستان کې او په ځانګړي ډول په پښتو کې په بشري علومو کې څېړنې تر ډیره پورې یو ډول داسې سطحي برخورد ورسره کیږي، مخکې له دې چې هغه په برخوردو او په د تحقیق په نورو مسایلو ورسره وغږېږي. اول تاسې راته ووایئ چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول په پښتو کې د بشري علومو کې تحقیق دغه څه ډول روانه ده؟
اجازه راکړئ زه به لږ وړاندې نه دا بحث شروع کړم. د سقراط یو خاطره در خوان، یو ژورنالیست لیکي وایزه لاړم سقراط غږېده. تاسو پوهیږئ چې سقراط یو استاد کل ویل
زبېرکل
ډیرو شیان باندې دی پوهیده او خبره کوله، او دای چې کله مرکیږي مغه یو باس هم دا وی شي دی د ټولنې په خلاف خبرې کوي، خو دی لم پرانا کې باس کوي. وایزه څلور ساعته سقراط ته ولاړم. دای د سقراط په باره کې لیکي چې لند سړی او ګرګوتی ویښتان او غټه پزه و چکن مخې و، یو ځان لنګ تاو کړو یو بل د سمالې تاو کړو چې دا وجود دي چې ډیر غریب سړی. نو دی وای چې سقراط غږېده څلور ساعته وګېد دا په فلسفه په ټولنه په حالات او په طبیعت په دې بحث کوو. ما ته بل کار پیدا شو زلاړ زه ولله ساعته وروسته بېرته راغلم. راغلم سقراط ولاړ دی بحث کوي. نو د چا نه مې پوښتنه وکړه چې هماغه دی که نوی دی. یعنی هدف دا چې اما غراغله ولارد لیکچر ورته کنه دمه کړی راغله وی کس راته ویل چې نه ماغه ولارد چې دغه وخت زه ورته راتلم د یو شاته غلیدل سر په سر دای لیکچر ورته بل د با سم دا دی چې په دغه وخت کې به اکثرا استاد کول به ویل په دغه وخت کې کتا سو ګوري اکثرا خلک وی د وخت مروجه علوم زده د وخت مروجه علوم کې مهارت لري یعنی یو سړی عالم کې دای باید نجوم هم وي منجم هم وي یو سړی باید په طب هم پوهی دی یو سړی باید پر عظیم پوهی دی او د خلکو چې کارونه کړي دي همدې د پاره کړي ولې ورو ورو دا قصه راکمیږي هغې وخت کې حوصلې هم زیاتوي سره د دې چې هیڅ امکانات نه و ابتکار زیات و بشر د یو بد حالت نه ښه حالت ته را روان ورو ورو د بشري قانون دا دی چې څومره سهولتونه زیاتېږي ما هومره لټي ورسره متاسفانه زیاتېږي ورو ورو سهولتونه زیات شو دا لټیانې زیاتې شو زیاتې شوې اوس تاسو که یو څوک متخصص لرې فرض کوو د ادبیاتو متخصص اوله پوښتنه دا ده چې دی د ژبپوهنې متخصص دی که دی د ادبیاتو بیا که وایي د ادبیاتو بیا په ادبیاتو کې د کومې برخې زمونږ منحصر شي راځو همدغسې بشري علوم هماغه څه یو پراخ بحث دی لکه چې ما زنه خبره شروع کړه په بشري علومو کې مونږ په ټولو باندې بحث نه کوو راځو ادبیاتو ته ګورئ د تحقیق تعریف معلوم دی مشخص دی چې وایي حق ته رسیدل دي په دغه حق کې رسیدلو کې ډېر ځله کېدای شي چې ستا وزه کړي فرضیه غلطه ثابته شي پخوا به داسې و چې مونږ به یا فرضیه وزه که یا به مو وزه نه کړه کار به
مونږ او که وزه شو مونږ به کوشش کوو چې هماغه
ثابته کړو دویم بحث دا و چې په پخوانیو په سلو کې اتیا یا تر اویا فیصده څېړنې تاسو وګورئ مونږ میتود نه لرو اوسنۍ څېړنه درته مشخص وایي چې ستا پوښتنه په یوې یا دوو کلیدي پوښتنو او په فرعي پوښتنو پیل شي څه غواړي افغانستان یو ښه هیواد دی یعنی څنګه څه غواړي ادبیات مخ په وزه روان دي څنګه روان دي دغه څنګه روان دي ګورئ دې دپاره ته مجبور یې چې سیاست ته هم ننوځې دې دپاره ټولنې ته هم ننوځې دې دپاره ته د ادبیاتو روح چې زه دې خبرې باندې اوس ډېر ټینګار کوم چې ته د ادبیاتو په روح خبر شي چې د ادبیاتو په روح کې څه شی ده نو بیا به ته دا خبره ثابتوي بیا کېدای شي دې سره مترضه یا فرعي یا دویمې پوښتنې راشي دا بل بحث دی اوس راځو د تحقیق مسلې ته
بهیر څه ډول
چې څنګه روان دی موږ چې کله تحقیق کوو فرضیه باید ځان ته وټاکې خو فرضیه تا د پاره د کاڼي کرښه نه ده فرض کوو په سیاست کې ګورو یو وخت یو څوک بد معرفي شوی و ډول ډول نومونه ورکول شوي وو غل و خاین و غدار و څوک نن هماغه سړی اتل دی چې ستا په فرضیه کې ستونزه راپېښه شوه ته د یو حالت نه بل ته را یا برعکس ستا یو څوک غل غدار دغسې تا ته معرفي شوی خو ته زه هغه عملا ګورو چې هغه ډېر نیک سړی دی هغه اتل دی په رښتینې معنا اتل دی ځکه کله کله حکومتي مسلې هم خلک دغسې ځپي دویم بحث چې دی هغه د میتود دی تا چې کله یو څه شی ټولنې ته وړاندې کوې دا الوګان دي دا ټیپر دي دا رومیان دي که دا سره زر دي دغه شی خو باید ته مشخص کړې او دا تلې په څه شی دا واحدونه چې دي دا ته باید مشخص کړې آیا زه سره متر کوم که زه یې وتنم زه سره په منونو خرڅ کوم که په ګرامونو یې خرڅ کوم کله چې تا ځان ته دغه کنډې برابرې کړې ستا تحقیق تا ته لاره در سمه ته بیا کولی شي ډېر ساده مزل پکې وکړي زمونږ متاسفانه لکه مخکې چې ما کومه فیصدي ویله دا هماغه تطبیق شوی په دې څېړنه ډېر لوی لوی لیکوال دي دغه شی مشخص کړی دی نن چې ته دا راخلې ته اول دا نه شي معلومولی چې زه یې په کوم میتود کې ورواچوم ځکه میتودونو دپاره خو صنفونه معلوم دي چې دی په هماغې تختی کې مثلا مونږ په عروضي شاعرۍ کې چې کله بحث کوو عروضي شاعري پښتو ته راوړو فایلان فایلان په دې کې ګورې جا یو ځای کې پاتې شو نانې بل ځای ته لاړ خو دا خو جا نه دی که نه او نه نان دی جانان دی دغسې زمونږ څېړنه هم غوڅه شي چې څېړنه غوڅه شي ته ځان ته لوری نه شي پیدا کولی دویم بحث دا دی چې متاسفانه یا له بده مرغه باید ویم چې څېړنې سره تجارتي برخورد کېږي څېړنې سره مسلکي برخورد نه کېږي له بده مرغه په دې وروستیو کې ځینې مؤسسات راغله په افغانستان کې څېړنیز بنسټونه جوړ د ادبیاتو د څېړلو دپاره یې ژورنالیست راوستل د ادبیاتو څېړنې لپاره د کیمیا متخصص راوس د ادبیاتو څېړنې لپاره د دولسم پاس راوس زه یو مثال درکو یو وخت کې یو چا یو کتاب راوژباړه دا کتاب یې وژباړه په ده کې د خوشحال بابا په پرژون ډېرې خبرې شوې خو په ده کې تر ټولو مهم بحث څه شو چې هغه د تاریخ مرسه بحثونه تاریخ مرسه حوالی راغستل شوې نیخ په نیخ اردو راژباړل شوې ځکه کتاب په اردو کله چې دغه کس دا کتاب راژباړي د اردو نه پښتو ته دی مجبوره ده چې اردو متن راوج باڑی کتاب ما ته ډیر د پار را ما په ډیر احترامانه ډول ورته ویل چې د سیو کده د تاریخ مورسه بیلګي نیخ پنی غه تاریخ مورسه نه راوخ زکه د دین اثر او ستان اثر فرق دی او ته ژباړی چوندا سړی مسلکی نه و د دې شی ته ډیره توجه نه کړ کتاب چاپ شو راغه تاسو دا دواړه راوخلی سره پرتله کې خپله یې په هغه دغه باندې پوهېږي چې دا برخورد څه ډول دی نه مسلکی دی نه سلیقوي دی او نه په ټوله معنا د یو نسبي لاره چې جوړه شوې دغه سوې یعنی په ټوله معنا د ځان نه یو شی جوړ شوی د خپل غوښتنې سره سم بل ستونزه چیرې ده چې دغه ډول څېړنې چې یا د یو منظم سیستم نه خپرېږي او یا هم په ازاده ډول خپرېږي بل سیستم یا فلټر نشته چې دا کنټرول کی
که مثلا یو سړی په ساینس کې تحقیق کوي هغه یو موټر دی جوړ شو جوړ نشو خو خراب بشي
خپل تجربه ثابت
دی تجربه پات مگر په بشري علومو کې تحقیق به ډیر مهم دی ځکه دا فکری لور هم بدلی دا یو ټولنه کاملا یعنی بیخي تغییر پکې راولي څنګه کولای شو چې دغه برخورد چې په بشري پوهنو کې تحقیق کې دغه برخورد شوري
دقیقا دا ډیره خپختنه ده ګوره دوه بحث دي یو د ریاضي بحث دی یو د ادبیاتو بحث مونږ چې کله په ژبپوهنه بحث کوو وایو چې دوه جمع دوه مساوي په څلور دغه څلور په کابل کې دي دا په کندهار کې دي دا په امریکا کې دي که څومره ټوم چغې وحید هلته څلور دي خو که کله دا بحث ادبیاتو ته راوړو چې دوه جمع دوه هلته دوه جمع دوه پنځوس هم کېدی شي دوه جمع دوه دوم کېدی شي ځکه د ادبیاتو بحث چې دی دا د تیوریانو بحث دی چې تاسو ورته اشاره وکړه تیوري چې دا هغه په ریاضي په شکل ثابته نه ده مثال زه ساده مثال درکړم تاسو نن د کوره راوځئ خدای مکړه خدای مکړه په لاره کې د یو چاودنې سره مخامخ کېږئ چې راراستئ ګورئ غوښې سر پښې اندامونه د انسان پراته دي وینې دي وحشت دی ستاسو عاطفه راټیټه شوه ستاسو احساسات به راوتپل ته چون شاعر یې ته چون لیکوال یې ته مجبور یې چې د دې خپل ذوق د خړوبولو دپاره د وحشت او د دې بربریت د پردې پورته کول دپاره خپله خبره وکړي خبره دې وکړه خبره دې په عاطفي سیستم کې نه ده خبره دې په فرهنګي پس منظر کې نه ده روانه خبره دې د احساساتو له مخې روانه ده پنځه ورځې وروسته ته ډېر په عادي حالت کې هر هغه څه چې لیکې د هغې عاطفي اړخ ته فکر کوې فرهنګي پسینې ته یا مخیینې ته فکر کوې او احساس ته ګوره هماغه شعر دی دلته ډېر عادي دی بهترین مثال خوشحال بابا دی پس له بنده دی د اعظم د خوشحال د خاطر جزم دلته دا شی وایي خو کله چې د مغولو سره جنګېږي کله چې هغوی سره په جګړه کې دی کله چې د پښتون نه سر ټکوي بیا هلته بیخي بله خبره کوي خو کله چې هنر ته راځي فکر یې ارام دی وایي سترګې خو پیدا دي دیدار لره کنه او زلفې چې ولول شي خپل لره کنه دلته بیا هنر درته تخلیقه یې همدغه یو شخص دی نو ځکه موږ وایو چې په ادبیاتو کې دوه جمع دوه مساوي په څلور نه دي راځم همدې ته چې څنګه شعوري برخورد وکړو کله چې سړی مسلک ته ژمن وي لکه مخکې چې ما وویل او کله چې ته د مسلک پلوی سړی ته مجبور یې چې د خپل مسلک د سمې روزنې دپاره د سمې ښوونې دپاره او د سمې اخیستنې او بیرته ټولنې ته د وړاندې کول دپاره ته د هغې احساساتو ته ورشې دویم کله چې یو سړی تحقیق کوي یعنی معنا دا ده چې دی نو نور یو عادي انسان نه دی دی تر نورو انسانو متفاوته دی ګوره یو باز دا دی چې ته هر هغه څه چې ټولنې ته وړاندې کوې دی ته د ستا فکر وي چې ته ورسره سم خپل نوم هم وړاندې کوې آیا ته دا نوم لکه مخکې خبره مې چې وکړه د الوګانو په وزنې خرڅې که د سرو په وزنې خرڅې ځکه دا ستا شخصیتي مسله ده دویم باز دا دی چې ته دغه څېړنه د چا دپاره وړاندې کوې
د پخوا په پرتله اوس وخت کې بشري پوهنه کې چې څومره څېړنې کېږي آیا علمي شوي دي د علمي کېدا پخوا روانې دي که نه هماغه دودیز سټایل باندې دي
متاسفانه زه لکه ډېر ورته خوشبینه نه یم د غورځېدلو معیارونو په پام کې نیول ځان ته تکلیف نه ورکول د جنجالي مسایلو چې په مسلک په ټوله معنا په اصولو برابر وي دې ته غاړه نه ایښودل ځان ته سهولت طلبي بیا نو زه فکر کوم څېړنه دې په ټولنه کې ځای نه لري
ډېره مننه
ملی سندرغاړی سردار سعید وایي چې تل هڅه کړي ملی سندرې وایي او افغاني ټولنې ته د یووالي پیغام ورکړي هغه وایي چې کله یې په لومړیو کې هنر ته مخه کړه له ګڼو کورنیو مشکلاتو سره مخ و خو اوس یې کورنۍ پرې ویاړي چې د ټولنې د بدلون لپاره سندرې وایي په فنکار برخه کې د نوموړي ژوند او هنر ته تم کیږو
فنکار
Thank you.
خاغله سردار سید تاسو زمنګ سټډیو ته خره خلاص
مننه د ازادي رادیو د مجلې اوریدونکو ټول منوال ته ټول دوستان ته زړه کوم سلامونه وایم یو نړۍ مننه لتا سینا کارونه مو ذوق البم تکمیل دی چې دوستان ډیر وخت نه په سوشل میډیا کې ګوري چې دا غي پروموشن روان دی یا کمپاین روان دی نو دغه مو نوی کار دی او ذوق د ذوق اوریدونکو د ذوق خلقو د پاره دی یو ښه ذوق دی د ولس ذوق دی د مینوالو ذوق دی د شاعرانو ذوق دی نو د ذوق البم کارونه تکمیل دی انشاءالله چې زه ډیر وخت رسنیو نه د پردې تر شا وم یا نه وم د سترګو وړاندې نه وم نو دغه د ذوق کارونه مو په ذوق مخته یوړل
ډیر ښه دغه د ذوق کارونه انشاءالله چې د اوریدونکو او د مینوالو ستاسو د غږ د مینوالو تنده ور باندې ماته شي خو را به شو اول ستاسو شخصي ژوندانه ته اول په لاندو کې راته دا ووایه چې تاسو د کوم ولایت اصلي اوسیدونکي یاستی او اوس چیرته ژوند کوئ
مننه زمونږ اصلا د لغمان ولایت یو بیا تلی کندوز ته د ناقلونو په دوره کې چې وزیر محمد ګل خان په وخت کې چې زمکه تقسیمې دي د شمال او پښتنال ته تل ناقلین تل نو هغه وخت کې مونږ تل ویالته په کندوز کې مجوند کړای زمونږ چې کله دنیا ته سترګې وغړولې نو د هجرت وخت راغې او مور پلار مو کورنۍ مو لاړه کډوال شو او د کډوالۍ وروسته بیرته چې راغلی و زه خپل په کابل پلازمینه کې د خپل کورنۍ سره په پلازمینه کې ژوند کوم
نو بیا به هم راشو ستاسو اصلي مسلک موسیقي ته تاسو په موسیقي کې یو څه نواوري هم کړی ده او د نورو سندرغاړو په پرتله باندې ستاسو دغه نواوري خلک خوښوي د دې علت به ستاسو په نظر باندې څه وي
ډیر ښه ده چې هر څوک نوښت کوي زه طرفدار یم او ملاتړ یې کوم نو موږ هم څه هغه نوښتونه کړي دي چې نورو سندرغاړو نه قضا شوي او نه یو کړي چې د شاعر د پاره ځانګړی شعر چانه ویلې د خبریال د پاره ځانګړی شعر چانه ویلې او مهمه خبره په کې تر ټولو دا ده چې د ماشوم د روزنې د پاره چا سندرې نه ویلې او ډېرې دوستانو هم دې ته مخه کړې ده نور سندرغاړو هم موږ وروسته سندرې د ماشومانو د زده کړې د پاره یا تعلیم پاکلو په حق لویلې نو زه خوښ یم دغه نوښتونو باندې فخر کوم او ټول دوستان ډیری دوستان زموږ لار تعقیبوي
ډیر ښه سید سپ د به هم له تاسو وپوښتو چې تاسو د موسیقي په برخه کې په هیواد کې یا د هیواد نه بهر زده کړې کړې دي
بله هو زه ما ډیر وخت یادونه کړې چې ما خلق موسیقي په شاګردۍ یا د ما په مرګرتا یاد کړې زه د ډیرو سندرغاړو سره مرګرتیا دوستانه مې درلودله تر دې وړاندې زه د سینما په ډګر کې ما کار کوالته په افغاني فلمونو کې مم کار کړی جوړ کړی مې لیکلې مې او کوز پښتونخوا کې هم مم کار کړی ده نو زه د دوی ملګرو سره دغه وخت ناشنایو دوستانه چې د ناس ته اغیزې په ما داوه د مرګرتیا چې ما خپل سندرو ته مخه کړله او زه سندرې وایم
ډیر ښه تاسو د هنرمندانو د ملګرتیا ویلې چې تاسو ملګرتیا سره لري نو تاسو د هنر په ډګر کې د کم یو هنرمند سره ډیره زیاته سیالي لري
سیالان خو مې ټول ملګري دوستان زمونږ عام سیال دي زما خوښيږي زه د چا سره داسې خاص رقابت نه لرم چې ولدا دې نه وایي زه دی وایم هر څوک دې کوشش وکړي چې تر څو خپل ولس ته مثبتې پایلې راوړي او ښه خدمات وکړي او نو زه خوښیږم او جسمن کړه نه څوک تعقیبوي هغه هم ماته خوند راکوي چې کما د کرکټ سندره ویلې نورو دوستانو را پسې د کرکټ سندره ویلې کله ما شومانو د روزنې یا د خونځي د پاره تعلیم د پاره ما سندره کړي نو هم نورو دوستانو ویلې دي زه خوښیم نو هم داسې ځینې کارونه ما پکې هغې نه مخته تللی یم چې تر اوسه چا نه دي تعقیب کړي لکه د خبرلو سندره د خبریالانو د پاره ځانګړې سندره هیڅ چا نه ده ویلې ما چې ویلې او ډېر خلکو خوښه کړه یعنې مور او پلار ته ټولو سندرغاړو ډېری سندرغاړو سندرې ویلې هغه خانه هم موږ نه خالي نه ده پاتې هم مور ته سندره ویلې هم پلار ته نو تر څنګ چې شاعر ته سندره ویل شي یا خبر نگار ته یا خبریال ته یا ژورنالیست ته دا ډېر لوی کار و ځکه چې د رسنیو د هغه سره د انقلاب سره خو دوی مخ دي چې هره ورځ د مشکل او د هغه سره مخ یې ستړي وي نو بیا ځینې بیتونه بابرزي صاحب لیکلي وو دغه کلام یې لیکلی وو چې ما ویلې تعریف د حسن ته نظر د ملا هم اخلمه په توازن ټکي یارانو په هر څه کې ساتم یعنی بل داسې وو چې یو نیم خبر او د بندر لپاره یو یار په خار او بل په غره کې ساتم. د ژورنالیزم پاک سپیشل مسلک د کلمې غوندې پزړه کې ساتم
ډیر کوله. تاسو ویلې چې ستاسو سندرې نور خلک کاپی وایي او دا مو ونه ویلې چې تاسو نور ته کمپوز جوړوي؟
او بله، او داسې هم کړي ډېرې بعض ملګرو ته کمپوزونه ویل ورکړي خپل خواخه باندې چې هغوی ویلي چې کمپوز په برخه کې ما سره کار وکړه او موږ هم د نورو دوستانو نه مرسته اخیستې ده. نو زما سندرې چې که بغیر د اجازې نه هم چا ویلي لکه خانم نغمې، غزله، جاوید، داسې نورو نورو زما سندرې ویلي، کاپي کړي دي. پاکه یارانه سندره ډېرې سندرغاړو ویلي، نو زه پرې افتخار کوم، خوشحاله یم. خو که څه هم ما نه اجازه نه ده اخیستې، نو اکار داسې و چې په کار هم داسې ده چې خلک یې ووایي. اوس د پیغلې په کې اچوي ټالونه، موږ هم دوی ته وکرلې چنارونه.
ډیر ښه. تاسو په خپلو خبرو کې نام خدای ډیره زیاته ښه شاعري کوئ، یعنی هر باید په خپل ځای وایاست. دا راته ووایاست چې تاسو خپل شعرونه وایي؟
او کله کله شعر هم لیکم. سندری شیرونه لیکم، ما غزلی به هم لیکلی هو، سندری شیرونه زه لیکم بعضې وخت کې چې کله مې تبه برابره یي. اوس یو شعر مې اوس نوی را روان ده، په کار خو بس پیریږم چې څوک رانه کاپی نه کې. خو هغه داسې و چې ته وفادار وختې د مینې یار وختې، ته وفادار وختې د مینې یار وختې، د رقیبانو د ګټم استا لیوال شومه، ل رقیبانو د ګټم استا لیوال شومه، جانان بیا د مینوال شومه،
جانان بیا د مینوال شومه. دا ډیر
سندری مطلب ده، جانان بیا د مینوال
شیر ده او سندره به واقعا ډیر ښکلی
وي. یا مې وبل داسې لیکل شي، راشه یو قدم قدم لری مې لزړه کا غم، د حسن په دریاب مې جلوهل زړه اوبکا باران د دیدن وکا.
ډیر کوله داستا سې شي.
نو سپوږمۍ رڼا خوروي، خدا خلا خوروي، سپوږمۍ رڼا خوروي، خدا خلا خوروي، د خایستونو په ګلبند کې غټي شوی ده، بل سپوږمۍ را پیدا شوی ده،
بل سپوږمۍ. خغلی سید صاحب، تاسو ک خپل یو شعر را تاسو په مکمل توګه باندې دکلمه کوي؟
چې څه مې ویلې دغه ټول شاعري زما وه، دا دوه درې سندرې مې چې اوس ویلې ما ویلې دي. یو شعر به درته سی وایم چې ډېر پکې ډېر وخت مې ویلی هم نه ده، چې رانه پاتې نه شي بعضې بیتونه، که څه هم پاتې شو خیر. نن راته وکړه د سبا خبرې جانانه، ماته د وفا خبرې، د ازل برخې نه بدلېږي یاره، زما قسمت کې دې داستا خبرې، که رقیبان درته هر څومره وایي ونه منې کله د چا خبرې. او سردار سعید څوک به څه خوښوي، ډېرې خوږې وي داشنا خبرې،
داشنا خبرې ډېرې خوږې وي. او ډېره زیاته مننه سعید صاحب. را به شو بیرته موسیقۍ ته. تاسو خپل څه ډول موسیقي خوښ؟
موږ هغه موسیقي کې چې ولسي رنګ وي، او که فکر هم کړی وي ډېری سندرغاړي چې د شهرت اوج ته رسېږي، نو په سندرو کې یا موسیقۍ کې د ولسي رنګ وي. هلکه زمونږ خپل یو کلتور دی، یو فلکلور دی، موږ یو خپل انا دی، پښتو یو خپل چال دی، یو خپل هغه ده. نو د یو اصطلاح پکې وایي چې شانه پرانک چې دوی وایي که نه، نو په پښتو کې یو خپل خوځښت ده. هغه چې وي نو هغه زما ډېر خوښېږي او د ولس ډېر خوښېږي. موږ ولې خوښېږي چې ولس یې خوښوي.
بله. نو سید صاحب، زه به یوه خبره یادونه وکړم، هغه ده چې تاسو په مرکې کې ډېر ښه یاست. تاسو د دې علت راته ووایاست چې دا څه علت لري؟
ټول عمر موږ خلکو سره مرکې کړي، نو چې ما سره څوک مرکه کوي ما ته خوند راکوي، جالبه وي راته دا که نه. یعنی کم از کم ما به د 300-400 شاوخوا مرکې کړي، او هغه هم لرم، آرشیپ هم لرم ځان سره. نو هغه دا ده چې زه خپله په رسنۍ کې تقریبا د 17 کال نه په رسنۍ کې کار کوم، یا مرکه اورم نتاقې د چا سره سبتی زه اورم په تخنیک کې، یا خپله مرکه کوم. نو ځکه دا علت دا ده چې په رسنۍ کې پاتې شوی یم.
ډېر ښه. په لنډو کې تاسو دا راته ووایاست چې ستاسو څه هیله ده، آیا د موسیقۍ تر دې لوړې څوکې هم شته چې تاسو ور ورسېږئ؟
بله، کوم پلانونه چې زه لرم او په راتلونکي کې کار کول دي، نو واقعیت هغه کنداریان یو متل کوي د مور شو دې دشه نو خلق به بیا راته دا وای او که خپل ارزوګان ته ورسېګو ان شاء الله راتلون کې امید ته هیله شته چې کی
bale او بل پختنه به مداوی چې ستاسي سندري ډېرې مینې ته ویل شوې دي د مینې سندري دي کنه سولې ته لوسته تعلیم ته دیتا پیغامونه حمله
مینه په خپل سول هدا کنه انسانيت ته مینې نو انسانيت ته او جنگ دی ورکشي جنگ وحشت
ډیره زیاته مننه سید سیف چې موږ سره مبارکه وکړه خپل قیمتي وخت موږ ترا کړ د بیا په تمه باندې
خوشاله اوسې مننه
بے صبر ژوند نه صبر دین شتا غواړي رانا بے صبر ژوند نه صبر دین شتا غواړي رانا بے صبر ژوند نه صبر دین شتا غواړي رانا بے صبر ژوند نه صبر دین شتا غواړي رانا لک پر هر مل دردونو سر مینا کړي لگ پر ہر میل دردونو سر مینا کڑے داستا پتیر میں ستا غمونو سر مینا کڑے داستا پتیر میں ستا غمونو سر مینا کڑے ما خود ہر وقت یادونو سر مینا کڑے
تاسی آزادی ریڈیو مجلہ اوری اوس د زرپانی وار رسیدلې نن زموږ همکارا فریبا ظاهر د زرپانی یو بل زرینه پانه راخلی په دغه پانه کې د خاغلی اجمل پسرلی لنډ کیسه پښتنه ده راځي چې په شریکې واورو زرپانه
چې کوټې له کړکۍ د څراغ راوتلې تترانا ته تم سوم زړه مې وسو چې د سرې بخونې کوټې ته ورننوزم وګورم چې پکې څه دي او څوک دي چې نه یې پېژنې څه به درته وایي څو کمه ترې تېر سوم له ځنګله سره د غځېدلې سړک په اوږدو لار لړې نیولې وه شاته مې وکتل له ټیټې کوټې راوتلې رڼا داسې ایسېده لکه د لاس څراغ چې دی لړی ته نیولی وي ورستون سوم د کړکۍ مخې ته ودرېدم شاوخوا هیڅوک نه و که به ووهم په لړه کې نه ښکارېده لاس مې پورته کړ چې ور ووهم څه ورته ووایم د لارې پوښتنه به وکم غلط نه سم ور مې ورو ورو وټکاوه څوک راښکاره نه سو ور مې ودربوه یو سړی راووت لاندې باندې یې راته وکتل ما ورته وویل ته دلته اوسې سپینې ببرې ورځې یې کش کړې په خندا یې وویل که نه اوسېدای دلته راوتلم ورته ومې وویل وبخښئ لاره نه ښکاري له دې ځنګله پورې تېرېږم په کومه ولاړ سم ده د وره شاته لاس تېر کړ جمپر یې ور واخیست په زګیروي یې لاسونه د جمپر په لستونو کې ننویستل ویې ویل راځه چې زه لار در وښیم ما ورته وویل زحمت دی ده وویل دلته څو لارې تېرې سوې که غلط سې ډېر په عذابېږې په کور کې مې هم زړه په تنګ سوی و ما ورته وویل یوازې اوسئ راته ویې ویل میرمن مې بېله سوې ورته ومې ویل یوه کوټه لرې ده وویل یوه د ناستې کوټه له پخلنځي سره او یوه وړه د خوب ما ورته وویل ستا د کور ټیټ چات راوتلې کړکۍ او په شنو ونو کې سور رنګ ډېر رومانتیک ښکاري په هوا کې لاس تیر کړ رومانتیک ژوند خو دا دی چې څه نه درته ښکاري خو اټکل کوي چې هر څه سته ما ساعت ته وکتل پوره 15 دقیقې د ځنګله په منځ کې راسر رہی و مخامخ لاس ونیو او یې ویل دا غنری لار ونیسه دا سیخه کوز کلی ته پورې وتلې دی وګرځېد څو ګام وړاندې په لاړه کې ورک سو لړه ټیټه سوې وه خو زړه مې غوښتل چې دا زما د سترګو شاوخوا څو متره لار هم ښکاره نه سي د دې سړي خبره په زړه راورېده رومانتیکه دا هوا ده چې هیڅ شی پکې نه ښکاري او ته اټکل کوي چې هر څه سته
د پښتو غزل یوې وتلې څیرې اروښاد محمد صدیق پسرلی شاوخوا نیمه پیړۍ د پښتو ژبې او ادب د لا غوړېدا لپاره خپل قلم چلولی. نوموړي په خپلې شاعرۍ کې د مینې او وطني احساس سربیره د اخلاقي مسایلو، یووالي، ټولنیزو ستونزو او دې ته ورته د نورو خواوو تصویرونه په استادانه انداز بیان کړي دي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د نوموړي ډیکلمه شوي شعرونه او ورپسې د فرهاد دریا په غږ د اروښاد پسرلی شعر اورو. ستړی فریاد تر لاس نیولی درځم، په خپلو اوښکو لمبېدلی درځم، د استغنا تر پاڼ لویدلی درځم، یو غوښتن لیکیم او لیکلی درځم، د استغنا تر پاڼ لویدلی درځم، یو غوښتن لیکیم او لیکلی درځم، په لار سر تندی مخلی درځم، زه هم له شوق اسې ښکلی درځم. چستا سره می مخ په مخ لیدلی آینه ده، د زړه تر پښو می سل زای ختلی آینه ده. چستا سره می مخ په مخ لیدلی آینه ده، د زړه تر پښو می سل زای ختلی آینه ده، لری رانل مر درته نیولی آینه ده، سپوږمۍ تاسو په مخ کې زنګ وهلی آینه ده. پپرخو لمبېدل ګل می مغواړه په قبر، پپرخو لمبېدل ګل می مغواړه په قبر، له خاورو د شهید دی ټوکېدل آینه ده، ستا چې ورته شاشي رنگ یې سپین وي تختېدل، خونخواري مگر تند دې زبېخلې آینه ده. د زړه ماتې ټوټې می ټولوم ورته ژاړم، د زړه ماتې ټوټه می ټوله اوم ورته ژاړم، اخر دستا لستر ګرال وی دلی آینه ده، په هر سا کې لپی ویني وګرزوم لګوی، چې ستاد خیال په لمس می خوړلی آینه ده. چلاستی ور رسیږي نه خوند وی نه حسن، چلاستی ور رسیږي نه خوند وی نه حسن، سپیره نړۍ لری وخکلی آینه ده. جلوی دخکولی مخ دا باسین په چپو موړه، جلوی دخکولی مخ دا باسین په چپو موړه، د استاد پسرلی نگا یو غلی آینه ده. چې ستا سره می مخ په مخ لیدلی آینه ده، لزړه تر پښو می سل زای ختلی آینه ده. I'm not afraid.
پغر